سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل په خبرونو کو.
په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو له زیاتېدو سره ټاکل شوی په دغه هیواد کې د پولیو ضد واکسین نوی کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې چې راتلونکي اونۍ پیلېږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي. ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي. د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی. د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغي وژغوري. د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوی ده. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 4 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمېر ولایتو کې له دې ډلې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د دیرشو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشې کولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپیندی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو. په خبر کې د دغو طالب چارواکو په حواله راغلی چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار، انتقال، قاچاق، پیر او پلور مخه نیسي. د باختر اژانس د خبر له مخې د کشکروباد سنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور 3 تنه نیولي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي. د افغانستان د خپلو وحشي مرغانو سربېره دا هیواد د نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبیریا ته او برعکس مهاجرت کوي. د افغانستان د فوټبال اولس کلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. د اولس کلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لار موندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې. دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده. د فوټبال آسیایي سیالیو د لار موندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا، بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي دغه بریدونو بیلابیل ښاریا او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتي ډیر زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر اعلامیه وایي په دغه بریدونو کې القرز الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي. د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت، د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي. دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي. د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي. امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالي فعالیتونو د پټولو او نړیوال مالي سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره وګوري. د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشریزي په څنډه کې وشي. د بریکس سرمشریزه به نن د سېشمې پر ورځ پیل شي او تر پنځمې دوام کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند راوستلو نوې هڅې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته 2 اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیا سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوې فرصت ویني. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترګر سازمان ګڼل کېږي. دا له 3 اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه پیل شوې. د انټونی بلینکن یو ولسم سفر دی چې منځنی ختیځ ته کوي. د ستریمیشت او ستر سلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او امیندوارو او شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي دي دا مهال په افغانستان کې تر 5 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لکه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له سخت خوارځواکۍ سره مخې دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
سریمیاشت او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندخنی په خودلو سره ویلی چې د مهال په ټول افغانستان کې 3 میلیونه او 200000 تر 15 کلونو کم عمر ماشومان او 840000 امیندوار او شیدی ورکون کې مایندې ل شدید خورز وکي سره مخ دي. د غویدارو د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپل اکسپانا دی او ګډ راپور په خبرولو سره زیاته کړي چې ل دیش میره 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورز وکي او پټکوې لمړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالت سره مخ دي. د راپور مخیت دی ماشومان او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 15 کلونو کم عمره له 1.3 لک زیات ماشومان او نږدې 240000 امیندوارې او شیدی ورکوونکې میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840000 ماشومان او 1000000 زیات امیندوار او شیدی ورکوونکې میندې په شدید خورزوکۍ اخته سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خورزوکۍ د اخته ماشومان او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادی وضعیت لامل له دې حالت سره مخ شوی دی. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خورزوکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي رادیو ته وویل:
زما دوه زامن دي، یو ډیر بد وضعیت لامل ډېرې شدید خورزوکۍ سره مخ شوی دی. دلته نه کارونه شته، څه شته چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو. یا مزدوري کوو، مزدوري خواستم نه هم نشته دی،
خود طالبانو د حکومت د امر خدای وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خورزوکۍ اختمایند او ماشومانو ته د روغتي خدمتونو درسولو هڅه کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس زیاتولو سره د آی پی ډي داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ وتوانیږو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوی تغذیه ماشومانو میندو لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو.
افغانی سریمیاشت او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خورزوکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسی. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
د امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپل امیدوار مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي، نه تنها دا چې دا خوراکي توکي مناسب باید استفاده کړي تر څو خورزوکۍ باندې اخته شي. تر ټولو څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خورزوکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامداري وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بېځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال له پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالیو او شدیدو سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونه وځپل او ان زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بېځایه کېدو ته اړ ویستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
آزادی رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی. په دې اړه باندې بل خپل همکار څخه بشپړ ریپورت واورو.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غک خوب پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس تور تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوې دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي، نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندری وای دی. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو را ګرځولي، او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسی د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګ غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو له لاسلولو هڅو لپاره خوښینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندری هم را تازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر پخانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا عمر لري.
هغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و، او موږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړی چې افغانه خځه، افغانه پیغله لکارو لخوانځیو لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
آزادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادۍ رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر از د لبنان په سویل کې د خپلې ویعملي لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې غنو فلسطینیانو ته مرګ ژوب لاړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزي په اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې لامل چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول بخنه وغوښته، او ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامل کړی دا په ورته وخت کې د اسرایل په حمله کې د حزب الله د یوې مالی مؤسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوی دی چې د اسرایل په خبره د حمله د ملاتړ لپاره کارول کیدی خو ډیرایو او موګړو خپل پسنداز یا ذخیره حالت ساتلی د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختري زیجلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرایل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی سنوار د اسرایل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حمله طرح کړل کیږي چې د اسرائیلو د شمیرو لمخې 1200 کسان پکې ووزل سول او تر 250 تنه نور پرمات سول امریکا او اروپای ټولنه حماس ډله یو ترهګری سازمان بولی د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو شمنه کړی چې حماس ډله بل منځوري او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمت سوي دي بیرته به استنوي خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له 1200 د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي په غزې ترانګه کې د عامه روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بیزای سویو کم ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو دغه سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په وسیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بیزای سویو کسانو په کې پناه اخیستې ده او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو خنځی کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي اسرائیل دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل وی ویل چې د حماس ملیشې په جبالیا کې لڅو په خونی عملیات ورسته بیا سره یو ځای سوی دي د اسرایل په اوس وایي هڅه کوي ملکی وګړو ته زیانونه رسوي د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې اسرایلی چارواکو غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د رسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستای او د چاري د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د اسرایل په اوس د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرایلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوږې او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي د غزې پراخې سیمې ویجاړې سوې او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90 سلنه یې بېځایه سوي دي
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلام نه میومنی هغه انجونې چې د خپل وزداکړو د بشپړولو لپاره کټوالې ته اړې شوې دي دا چې په نورو هیوادونو کې د وسیدلو قانوني اسناد نه لري اوس لکه مستونزو سره مخ دي
زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړ سم اول ته امکانات دې شته چې زه بيخي د پانتون نه پاتې شم د ما خويندې د مکتب نه پاتې شي فعلاً دی او سترس خبره ده د فکر خبره ده
نو کورنۍ د خپل اولادونو راتلونکي ته څومره اندېښمنې دي
دومره یعنی په تشویش یو منګه دا چې راووتل او صرف د اند اولادو په سر باندې راووتل چې دوی خپل زده کړه مخته ویل شي
طالبانو د نظام دی چلن چې په افغان میرمنو باندې د ژوند کولو ټول لارې بندې کړې دي دینی عالمانه پاکلت سووي
دا د دین خلاف عمل دی دا د اسلام خلاف عمل دی دا د انسانیت خلاف عمل دی مونږ غوښنو نور د علماء په ټولنه کې شته دي چې د سره موافق نه دي او بلکې د غندي
نن ام د موضوع چېرو ملکی ام وکړي قدر منوتن کو کله چې د 2020 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د خپل حاکمیت په معلوماتي وکیل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي اونجونو پر مخ د زده کړې دروازې بند کړي. په رسمي او غیر رسمي ادارو کې میرمنې لکار څخه را وګرځولې. په تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو باندې بندیز ولګاوه. میرمنې د لری واټن سفر پر وخت له محرم پرته له سفر څخه منع کړي. په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا په تصویب شوي قانون کې د ښځو په مکمل حجاب او د غږ په محرمیت باندې هم ټینګار شوی دی. ګڼ شمېر دینی عالمانو د طالبانو دا کړنې بار بار د قرآن شریف په آیاتونو سره د شریعت خلاف ثابت کړي دي، خو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په ښځو باندې بې ځایه بندیزونو یو شمېر هغه کورنۍ چې تر یو حده مالي توان درلوده د خپلو لونو د زده کړې لپاره مهاجرت ته اړ کړي. د دې کورنۍ په ډله کې یوه هم د کابل د اوسیدونکي زهرا عبدي کورنۍ ده. زهرا اوس له خپلې کورنۍ سره په ترکیه کې د پردیسۍ شپې ورځې په داسې حال کې تیروي چې په خبره هره ګړۍ دا چې هلته یې قانوني اسناد په ختمېدلو دي، د دې ویره ورسره وي چې بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. په همدې اکله مو له زهرا او د هغې له مور نازنین سره خبرې کړي دي. په پیل کې زهرا د طالبانو د دویم ځلي حاکمیت د لومړیو ورځو په اړه راته وایي.
امغه 15 د اگست باندې کله چې دوی کابل ښار ته راینه نشوله، هغه ورځ باندې زمونږ مکتب رخصتي ولا، موږ کور کې ولو، امتحانونه خلاص شي ولا او رخصتي مو فایل شي ولا. نو بس ز کور کې ومه خبرونه راورسېدل چې په ښار کې ډیر بد حال دی او چې کله طالبان رانه نوتل نو زندانیان هم خوشی سول. ډیر یو غیر قابل باور وضعیت و دي موږ لپاره، فدې چې موږ مخکې لاغې نه کله و چې خلکو ویلي چې طالبان به راځي، موږ ویل چې هرگز داسې یو شی امکان نه لري. خو شل کاله مخکې نه ده چې دوی په دې رقم باندې کابل ښار ونیسي، موږ چې لسو کالو کې به هم کابل ښار ونیشي نیولی، خو هېڅ همغسې نه و. دا یو دمی راغله او ډېر یو شوکننده وضعیت و دي موږ ټولو لپاره چې څنګه امکان لري طالبان په دې وخت کې داسې په دې رقم باندې راینه نه شي. نو بس هغه څو دقو کې ډېر فکرونه سړي ته ورولېږي که نه، لکه ښه ښوونځي به څنګه شي، پوهنتونونه به څنګه شي، امکان لري بېرته مکتبونه شروع شي او که نه شي.
بله، اوس لدرې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې دوی په افغانستان کې دي. له ابتدا نه د تاسو په ژوند کې څومره بدلون راغی؟
زه تاسو ته وایم چې ژوند لکه یو سلاتیا د رژیونه زیات ژوند تغیر وکړلو. څنګه چې موږ ښوونځي ته تللو، بس منظمه ژوند مو درلوده، سهار له کوره وتلو، ښوونځی و، امتحانونه و، له جام و جوش ژوند و. یو دفعه د دوی د راتګ سره دغه ژوند د روښنایۍ نه تیاره ته لاړ. د ښوونځیو بندېدل داسې یو وضعیت موږ ته راکړ چې نا امیدي غوندې یو وضعیت. ښه، شل کاله مخکې دوی همداسې مکتبونه بند کړل، همداسې چینکیانې پاتې شوې. نو موږ به هم داسې د ناامیدۍ احساسات موږ ته راغلل چې زتي په موږ ښوونځي ته نه ځو، له کوره د وتګ اجازه نه لرو. همداسې نور مشکلات ډېر یو دفعې د موږ مغزو باندې همداسې بد تاثیر وکړ.
د خو شروع کې د طالبانو راتګ او د تاسو هغه انګېرنې وې چې له ځان سره مو درلودلې، راځو عملي ژوند ته. داسې تاسو بیا له مکتب نه پاتې سوئ، دا څومره سخته درته تمامه سوه؟ تاسې ته، کورنۍ ته مو؟
دا د موږ لپاره ډېره سخته تمامه شوه، ځکه چې په هغه وخت کې لسم صنف کې ومه. نو موږ همداسې ویلې چې باید عملګي ونیسو د کانکور لپاره، د کورسو لپاره. هم ډېر خپل ځان سره فکر درلوده چې د یو درس، د یو پرمختګ. نو یو دفعه دا ټول پاتې شوله، ژوند لور تغیر وکړله. داسې شو چې باید کور کې کینو، څلېرشت ساعته په کور کې ولو، له کور نه وتلو اجازه مو نه درلودله. دې لپاره چې بیرون هغه هم خراب و او د ډار د طالبانو نه. خلاصه موږ ته اجازه د دې نه راکړل کېدله چې کور نه پښه بیرون کړېدو.
کله چې ښوونځی بند او تاسو په کور باندې کېناستلی، په دغه وخت کې په څه باندې ځان مصرفوه؟ څه دی کوله؟
تقریبا درې څلورو میاشتو پورې زه انته کابل کې ولما، کله چې زموږ ښوونځي بند کړله. نو بس دغومره وخت کې ما کوشش وکړلو چې ژبې زده کړم، د ژبو سره مې ځان مصروفه کړلو او ورسره همداسې د مور سره کومک. وروسته له هغې نه ترکۍ ژبه مې کوشش وکړله چې زده کړم، پاره چې موږ تصمیم درلود چې ترکیه ته راشو. وروسته له هغې نه بالاخره موږ پلار ما ویلي ده چې ښوونځي نه وازېږي، بس موږ راغلو ترکیې ته. پس له هغې نه
بله راځو اوس په ترکیه کې په ځوان باندې خبرې کوو. په افغانستان کې خو تاسې په دې نه توانېدلی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ، له بلې خوا ښځینه وو ته بیرون تګ راتګ هم یو عالم جنجال نه درلودله. دلته چې راغلي په پایل کې چاپېریال څه رقم و؟
مکمله ژبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شوله. همداسې نور ډېر مشکلات موږ باندې راغلل. دلته لکه فشار د نوې ژبې زده کولو او د یو خارجي په حیث باندې دلته ژوند کول، خصوصا د یو افغان مهاجر په حیث باندې ډېرې سختیانې د خپلې درلودلې او تر اوسه پورې لري.
کله چې په ترکیه کې ښوونځي ته ځي، آیا هلته تاسو سره چلند مناسب دی او که داسې یو وضعیت سره مخ کېږي چې هغه تاسو ځوروي؟
بس ترکیه کې ژوند مهاجران لپاره، خصوصا یو افغان مهاجر لپاره ډېره سخته ده. ښوونځي ته ځو، الحمدلله دلته موږ شکر باسو چې یعنې ترکیه دولت ته مننه کوو چې موږ یعنې موږ ته حق درس راکوي مکتب ته تک. لیکن په مکتب کې، په لارو کې، په بیرون کې کله چې دوی پوهېږي چې موږ خارجیان یاستو، د دوی چلند ډېر یو احساس د تحقیر انسان ته ورکوي. لکه د انسان په سترګه بعضې وخت هېڅ نه ګوري. البته چې ښه خلک او خراب خلک شته دي ټول، لیکن په ښوونځیو کې زیاتره شاګردان چې دي د مونږ افغانانو ډېر تنها ځان حسوي او ډپریشن هغه ته ځي. تحقیرامې زبانې چې دی تاسو مملکت کې تاسو ته اجازه دی درس نه درکول کېږي او تاسو دلته مهاجر یاست همدغه لپاره.
بله، په ترکیه کې تاسو دایمي اسناد نه لرئ که نه؟
بالکل، موږ لپاره دا ډېر غټ مشکل ده چې دلته کومه اقامې چې ورکوي هغه کله به یو کلنه اقامه ورکوله، کله به دوه کلنه ورکوله. اوس ټولو خارجیانو ته ویل دي چې اقامې نه ورکول کېږي ورته. لکه موږ ته دا ځل شپږو میاشتو اقامه راکړله، چې دا شپږو میاشتو اقامه خلاصه شي موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی موږ ته بېرته دا اقامه تمدیدوي او که نه تمدیدوي. شپږو میاشتو اقامې نه یوه میاشت پاتې ده. که دوی موږ ته اقامه رانه کړي، موږ به بېرته افغانستان ته ځو. آیا موږ به بېرته بیا د ښوونځیو د پنت نو د شان نه پاتې کیږو؟ نو دا موږ لپاره فعلاً د یو سترس خبره ده، د فکر خبره ده.
دا موضوع چې تاسو په خپل برخلیک نه پوهېږئ چې بیا تاسو ته اقامه درکوي نه درکوي، اسناد اخیستلی سي که نه سي اخیستلی، دا تاسو په زده کړو باندې څومره منفي اثر کوي؟
ځکه ډېر منفي اثر کوي. لکه څنګه چې ویلې، زه چې کله له کابل نه راغلم هلته ښوونځي ته، ښوونځي کې نه شولم، ما خو ژبه مې زده کړله، ښوونځی مې خلاص کړله، اوس د ما د پوهنتون د تګ وخت دی. او زه په دې فکر کې یم که چېرته دوی ما ته اقامه رانه کی، لکه زه د اتلس کلونه جګیم، امکان لري د ما فامیل ته ورکي او ماته رانه کی. که دوی ماته اقامه رانه کی، زه مجبور یم چې بیرته د خپل وطن ته لاړه سم. اولته بلغو ماته هیڅ داس نشته، نو امکانات دې شته چې زه بیخي د پوهنتون نه پاتې شم، د ما خویندې ورونه د مکتب نه پاتې شي.
دا موضوع که تاسو بیرته مجبور اسئ چې افغانستان ته لاړ اسئ، څه رقم پیش بینی کوئ؟ د افغانستان وضعیت معلوم دی چې هلته د ښځینه لپاره د زده کړې دروازې بندې دي، له کاره راګرځولې دي، په خار و بازار کې نسی ګرځېدلی، د ضرورت پر وخت ډاکټر ته نسی تللی. کله چې فکر کوي دې ته چې مجبوره چې بیرته افغانستان ته ولېږل سي، دا څومره تاسو سترس سره مخ کوي؟
دا واقعاً د سترس خبره ده، ځکه چې دلته موږ راغلي یو د یو هدف لپاره. موږ هدف د همغې اولې ورځې نه چې کله د افغانستان نه راوتلو دا و چې موږ به د خپل تعلیم پوره کوو، یو چی به کوو، بیا په پس له هغې موږ بیرته راځو د خپل وطن ته د خدمت لپاره. اوس د دې په اړه فکر کول که موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، موږ نه ښوونځی ختم کړی، نه مو پوهنتون ویلی، موږ بیرته همغه کټګوري ته ځو چې اول ولو، او هېڅ څه شی مو لاس ته هم نه راځي. نو دا موږ لپاره واقعا اصل دی چې دلته موږ ژوند وکړو، د دې هغه سره موږ عادت شولو، بیرته هغه سي ماحول ته تګ او بیرته له درس نه پاتې کېدل لویه سخته خبره ده، او د دې په اړه فکر کول هم حتی انسان ډېر ځوروي.
بله، کراسو اقتصادي ستونزو ته کله چې پیسې د مصرف لپاره نه وي، واضح خبره ده چې بیا هم سړی نارامه وي. اقتصاد په ترکیه کې څنګه ده؟
اقتصاد داسې ده چې دلته ترکیه کې ډېر سخت ده. د دوی دغه کار اجازه نامه چې ورکوي ورته، دوی زیاتره کسان ته اجازه د کار نه ورکوي. خصوصا موږ چې دلته د توریستي اقامې په حیث باندې دلته موږ اوسېږو، موږ ته اصلا هم د اجازه د کار نشته. نو موږ دلته نه کار کولای شو، فقط هغه کوم خپلې څو روپۍ چې لرو هغه مصرفولو باندې مجبوره یاستو، چې دا هم د ډېر لوی اقتصادي ستونزې موږ ته رامنځته کړي دي. اوس فعلا زه خپله پوهنتون ته باید لاړه شم. دلته پوهنتونونه داسې دي چې خپله ترکانو لپاره دا پوهنتونونه فری دي، مفت دي. خارجیان باید دلته ډېر یو ګزافه قیمت فیس ورکړي.
بله، څه پلان لري راتلونکي ته کچیرې تاسو غواړئ چې بل یو هیواد ته مسافرت وکړي، آیا ورته حاضر یاست؟ آیا کورنۍ مو اجازه درکوي تاسو یوازې لاړ شئ؟
کچیر ته زه وښه مقاله کوم سکالرشپ یا هم پنتون ته قبول شم، اول ته لاړ شم، ما فامیل ما ته اجازه راکوي په دې چې اندغه لاره دایما د درس ویلو هغوی هیڅکله هم دې خبرې مانی نه دي.
دا روښانه ده چې کله اولادونو ته د زده کړې، کار او آرام ژوند امکانات نه وي، نو تر ټولو زیات مور پلار ورته ځورېږي. او تجربو ثابته کړې چې د خپل سر په بدل هم خپلو بچو ته د هوسا ژوند لارې چارې لټوي. د زهرا مور نازنین وایي چې دوی د خپلو اولادونو د زده کړې لپاره خپلوان، هیواد، د کلونو کلونو په خواریو جوړ شوی کور، مال، خلاصه هر څه پرېښودل، ترکیې ته کډوال شول، خو اوس هلته هم نامعلومه برخلیک ژوند ور تریخ کړی دی.
دومره مشکله چې بی حده، حتی من کور، ژوند، زندگی، هر څه د دې اولاد سر باندې خوش کړل چې موږ راووتلو، حتی خپل عزیزان، خپل دوستان هم خوش کړل، خپل والدین هم خوش کړل، د اندغه اولاد په سر باندې چې تاسو د موږ اولاد یو سرحد ته ورسیږي، یو آینده ښه شي. نو ډیره مشکله ده، ډیره زیاته مشکله ده. انسان خپله نشي ویلی په خپله خوله باندې، خو چې دا څه تیریږي د انسان په زړه باندې تیریږي چې خپل کور، ژوند، زندگی، هر څه خوشی کې او راوځي یا پردی ملک ته لاړ شي.
بله، اوس تاسو ترکیه ته راغلي او دلته هم له نامعلومه سرنوشت سره مخې چا اسناد درکوي، نه درکوي، بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، پاتې کیږي، دا تاسو ته څومره لزغام نه وتلې خبره ده؟
ډیره به حد لزغام نه وتلې ده. دومره یعنی په تشویش یو منګه چې آیا موږ ته اسناد راکی که بیرانه کی. یعنی هر ورځ د ژوند ډیر په مشکلاتو باندې تیریږي، ډیر په سخت یا خواه مسافری یا بل خوانه چې د دې په فکر کې چې آیا موږ ته به اسناد راکړي که بیرانه کړي، آیا د موږ سرحد به څنګه شي، موږ اولادونه به څنګه شي. ډېره مشکله ده، یعنی خولې ویلې داسې اسانه خبر نه ده چې څوک یې وایي.
بله، تاسو دا امکانات درلوده تر ترکیې پورې راغلی خپل بچي مو راوستل چې زده کړې وکړي، مګر اکثر افغانان همدومره امکانات هم نه لري. په وطن کې دي د غو لونه ښوونځي ته نسي تللی. د یوې مور په صفات تاسو له حاکم نظام نه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکمیت کوي، لغونه او له نړیوالې ټولنې نه څه وړي؟
موږ غوښتنه دغه ده چې د طالبان نه، نړیوالې ټولنې نه، چې زر تر زره د مکتبونه پرېږدي. زه پوهېږم چې د یوې مور، د یوې پلار په زړه باندې څه تیریږي چې اولاد په کور کې بې درسه، بې تعلیمه ورته ناست دي. ډېره مشکله خبره ده، ډېره سخته ده. زه خو هر وخت دا دعا کوم چې خدای پاکه د دوی په زړه کې د رحم اوبه توی کی او چې دا مکتبونه خوشی کی خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
یو شمیر افغانان په ترکیه کې لکه تاسو، په گاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان، دو ځایو کې دې ته په تمه دي چې د دوی کیسونه پروسس شي او دوی یوې خواته لاړ سي، مګر نامعلومه برخلیک سره هغوی مخ دي. تاسو د یو مسافرې په صفات لغو کسانو نه چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کیسونه مخکې وړي، دوی په یوه امید راغوښتي دي درېیم ملک ته، څه غواړي لغو مسؤولو کسانو څخه؟
نم دا غوښتنم دا ده چې زر ته زره دې ورته کیسونه خلاص کړي او سرنوشت ورته معلوم کړي. ډېره مشکله ده چې د چا سرنوشت معلوم نه وي او په انتظار کې او چیرته ناست اوسي. نو دا په موږ باندې تیره ده او تیریږي. نو دا غوښتنه ده د موږ له دې مسؤولو کسانو نه چې زر ته زره دې دا کیسونه ورته خلاص کړي چې خپل سرنوشت ته ورسیږي، معلوم شي او اولادونه یې مکتب ته لاړ شي او خپل زده کړې شروع کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نام ډیر مننه. خیر اوسئ. ډیر مننه.
د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته خځینه په هیواد دننه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدا ستونزې دوی د تړباسي چې هیواد پرېږدي، بیا په نورو ملکونو کې هم دوی ته اسي زمينه نه برابرېږي لکه څنګه چې په تمه وي. راځو دې ته چې د حاکم نظام د چلن پاک لچې له خځو سره کوي د اسلام دین څه وایي.
قاضی محمد الیاس مدنی چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي، وایي چې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونه د اسلام دین هم په کلکه غندي.
څومره چې نارینه مشروع حقوق لري په دین کې هغومره مشروع حقوق د خزینو دي، ځکه چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. څومره چې حقوق د نارینه دي همدومره حقوق د خزینو دي، هغه که د تعلیم په برخه کې دي، هغه که د تجارت په برخه کې دي، هغه که د ملکیت په اخیستو په برخه کې دي. په هرې برخه کې هیڅ تفاوت د ښځې او د نارینه نشته دی، بلکې دواړه انسانان دي، دواړه د الله ربالعزت بندگان دي. د الله نه ویریږي، الله ته رجوع کوي او پرېږده چې دغه مېرمنې خپل ژوند وټاکي، د چې دغه مېرمنې د افغانستان آینده وګرځيږي، د افغانستان داسې رهبرانی وګرځيږي چې افغانستان ته خدمت وکړي، خپل قشر ته خدمت وکړي. د ټولو نه ډیر ځکه په دې باندې پويږي چې دوه د مظلومیت او د محرومیت شپې ورځې دې زموږ مېرمنو ډیر سبا کړي، نو دوه ډیر خپ پويږي چې خپل آینده افغانستان څنګه رهبری کوي او څنګه لیډر ووسیږي. نو که دوه چرته دغه زمينه د دوه واخلي، نو دا د افغانستان په تاریخ کې نه بلکې د نړۍ په تاریخ کې به تر ټولو بدترین نظام او تر ټولو ظالم نظام به دا یادېږي، ځکه د تاریخ صفي دسی دي. مو تاسو کوم توجه شو دغه د فرعون او د قارون او د نمرود او د هغه سره د موسی او هغه سره د بيد رسول الله، دغه تاریخ چې مونږ ورته د نړۍ په تاریخ کې د په صفو کې لیکل شوی دی. نو یو وخت به دغه تاریخ مو لیکل شي چې په افغانستان کې دغه یو نظام چې هغه دغه خلک محروم او مظلوم ګرځولی و.
موختل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د حق په اړه د طالبانو د مسؤولو کسانو خبرې هم ولرو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدلو پورې حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هیڅ چاره.
آزادی ملما
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمنه د ټیپ ډاکټر د خود سیاسي ناخوالو لکبلې ټیپ ورستی پړاو کې پریشي ژورنالیزم او د ماشوم ادبیاتو ته مخه کړې ده. میرمن اسما کاکړه مو میلمنه ده. د پپل کې د ځان پاړه د سیوي
زمانو مسما کاکر دی. ز په 1950 کال کې د کابل په شاشهید سیمه کې پیدا شوی یم، او زما تقریبا ډېر عمر هملته تیر شوی دی. یعنی زما خپل لومړنۍ زده کړې ثانوي زده کړې ټول په شاشهید کې په ویب شمسو مکتب او وروسته امنی فدوي مکتب کې وم. بیا پس له 12 مونس کولای چې د طب پوهنتون ته کامیاب شم او هلته مې زده کړې شروع کړې. نور تر 5 صنفه پورې مې طب پوهنتون ولوسته، خو کله چې زموږ د ستاژ دوره سوه دا نظامونه سره ګډوډ سوه، داخلي جګړې ډېرې زیاتې وې، کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شوې، او ځینې ستونزې راته پیدا شوې چې ما ونشو کولی هغه خپل وروستی کال مې بشپړ کړم او د طبابت سند ترلاسه کړم.
نو بیا مو ته بام داسې پریښود کنه تاسو بل خواته لاړی او بیرته مې دامه ورکړه؟
نه بلا، ما ته ځونې داسې ستونزې پیدا شولې چې ما نشو کولی. صرف زما ستاژ دوره پاتې وه، یعنی یو کال زما پاتې و، خو زه بریالی نه شوم چې هماغه وروستی کال مې زه بشپړ کړم. بیا په کور کې وم، بیا پس له دې چې 2008 کال کې چې ما ته ځینې کورنۍ ستونزې وې، اقتصادي ستونزې مې مطلب دی، بیا وروسته له هغه ما امتحان ورکړی او زه د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کامیابه شوم. بیا مې د 2009 نه تر 2019 کال پورې د بی بی سي راډیو په تعلیمي خپرونو کې په بیلابیلو برخو کې د ترینری د لیکوالي پروډوسری په برخه کې مې کار کول. اول ته زه د یو پروګرام مو درلوده یا یو خپرونه مو درلوده په نوم د ژوند کیسې، ما ماشومانو ته کیسې لیکلې او خپل نقل چیم ومه په راډیو کې.
کله چې داخلي جنگونه پیل شول او تاسو درس پرې شو، تاسو دوره مې پرې شودلې، هغه وخت ډېر نور پانانو هم درسونه نیمګړي پاتې شول، خو اکثره ووتل نورو هیوادونو ته لاړل، مهاجر شول. تاسو څنګه؟
زه والا مهاجر شولم، د لنډ وخت لپاره مهاجر وم په پاکستان کې، چې هلته مې یو د پوهنتون په نوم د امهات المؤمنین، هلته ما غوښتل چې زه خپلې زده کړې ته دوام ورکړم. زده کړو ته هلته یې ووایم چې یو سمستر مو هلته مو ویلې، خو بیا م هماغه ګډوډي سوله او زه دې ته اړ شوم چې زه هند ته راسم، ځکه چې ورور مې هغه وخت دلته په هند کې ژوند کوه او موږ هلته د یو لیرې دوستانو کره کډوال وو، او هغه زه راوبللم چې ته مزه بیا کابل ته نسې تلی او پاکستان کې هلته د نورو خلکو کره پته څنګه اوسېږي. بیا زه راغلم هند ته، دوه کاله مې هند کې تیر کړه. کله چې بیرته لاړم افغانستان ته، بیا طالبان راغله او هماغه کال مو پاتې سو. همداسې
اوس هم تاسو په هند کې اوسئ؟ دا دوهم ځل دی هند ته ستاسو د تګ؟
هو، دا زما دویم ځل دی. په 2019 کال کې زه بیا ځینې د وطن حالاتو مجبوره کړم او ځینې نورې ستونزې وې چې زه راغلم هند ته. او د 2019 کال رئیسې زه دلته د پال انډیا راډیو کې د خبریالی او همدارنګه ځینې د روغتیایي خپرونې جوړوم. یوه خپرونه مو ده په نوم د ستاسو لیک ستاسو سندره، چې د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه وایم، شعرونه لیکي، کله زه شعرونه دکلمه کوم، کله غودي خپل غږونه را لیکي، هغه ورته خپرو. او د نیم ساعت لپاره خپرونه ده چې عرب انشنبه خپریږي. د هغې تر څنګ ځینې سیاسي تبصرې یا نور پروګرامونه چې ما ته راکول کېږي هغه هم دلته زه پر مخ بیایم.
د راډیو د کار تر څنګ نور ټولنیز فعالیت لري؟
د راډیو تر د کار تر څنګ مونږ یو بنسټ لرو چې ادبي بنسټ دی د ماشومانو لپاره، چې د ماشوم ادبیاتو کور په نوم دی، چې دا بنسټ دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې په حضوري ډول او وروسته له دې بدلونونو چې راغله په وطن کې، نو دا په وځندېدل یا ټاکنی سو فعالیتونه یې هغه وخت د میاشتې یو وادي یو نشرات مو درلوده چې د یوې ورځپاڼې اتمخې ورځپاڼې په شان وه، چې هلته شعرونه، کیسې او ځینې نور معلومات مو ماشومانو ته خپرول پکې. او همدارنګه ډېرې سیالۍ وې، ډېرې کانکورونه د منځ کې د ماشومانو وه، د شعر او د کیسې لیکلو او په دې بڼه، چې اوس بیرته د کارونه مو په آنلاین ډول پیل کړي دي.
له ازادي رادیو د ازادي ملما خال افري زموش ملمنه اسما کاکړه ده.
بنسټ په اړه راته وست چې دا بنسټ په څه شکل فعالیت کوي؟ تاسو د ماشومانو لپاره فعالیت کوي، فعالیت آنلاین دی، آیا کوم ویب سایټ لري او کوم د ټولنیزو شبکو لري نشریات کوي او څه خپروي؟
دغه لکه څنګه چې مخکې وویل چې دا خپرونه یا دا کور د ماشومانو ادبیاتو کور، دیارلس کاله مخکې په غیر رسمي ډول په فعالیت پیل کړ په حضوري ډول، او د بدلون وروسته یو زره دا فعالیتونه ټاکنیس ول او اوس پرته فعالیت مو شروع کړی په آنلاین ډول چې د دې کور هدف زموږ دا دی چې د ماشومانو د ادبیاتو وده ده، د هیواد د ماشومانو ښه روزنه، د ماشومانو اخلاقي او فکري وده، او د هغوی د تخیل غښتلي کول دي. او موږ د کتاب چاپولو، د کیسو او شعرونو په لیکلو په دې باندې موږ غواړو چې دا مخکې بوزو دغه هدف ته موږ خپل ورسېږو. او پخوا موږ یوه مجله درلودله، مجله م څه ویلی، یوه نشرات مو درلوده مخکې د یعنی په حضوري ډول کله چې په افغانستان کې ټول وه، د باغچې په نوم، چې هلته به یې شعرونه او کیسې ځینې معلوماتي مطالب به ماشومانو ته خپاره کېدل پکې. اوس په آنلاین ډول زموږ فعالیت داسې دی چې موږ فیسبوک پاڼه لرو، د ایکس پاڼه لرو، او همدارنګه اوس په دې ورځو کې موږ په دې فکر یو چې یو یوټیوب چینل جوړ کړو، او د دې فعالیتو لپاره موږ دغه د کور جوړښت داسې دی چې رئیس لري، مرستیال لري، منشي او مالی کمیته، خبرنیزه کمیته، تخنیکی کمیته، د تصویری تولید کمیته لرو، او یوه لارخود شورا، او بل هم سلاکار شورا لرو چې زمون کار په گروپی ډول دی. او مون سره د هیواد ډیر رسوان دی لیکوالان، او په هیواد او په ماشومانو مین لیکوالان او شاعران دی چې هر یو خپل تر وسه پوری کار کوي. موږ دا ټولنیزو رسنیو له لارې دا مطالب هم خپرو، او همدا اوس هم په فعاله توګه زموږ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې پیل شوي دي چې د ماشومانو ترمنځ د رسامي کانکور جوړول او د کیسې لیکلو کانکور په لاره اچول هم دي. نو دغه فعالیتونه اوس لرو، او غواړو چې دا نور هم پرمخ بوځو.
له ازادي رادیو د ازادي ملمه خوال ابري زموش ملمنه اسما کاکره ده.
تاسو ول چې کله چې مولا بي بي سي سره کار کاو، د ما شومانو لپاره مو کیسه لیکلې. تر اوسه پورې مو د خپل هغه کیسو چې د ما شومانو لپاره لیکلې کومه مجموعه هم چاپ شوې ده وکنه.
لبد امر غچ لټی کړي وا په دې برخه کې، او ما خپل کیسې ټول نه کړي د کتاب لپاره، او زمونږ خپل بخلي اډیټر چې پای دی اروا ورته تل آرام او خوشاله لري، احمدی صاحب، هر کله زه ډیره تشویقولم د اروا خد احمدی صاحب به ما ته هر کله ویلي چې ته دی دا کیسې را ټولې که زه درته اډیټر اومه او کتاب دی چاپ. ځکه چې په لس کالو کې ما ډېرې کیسې ولیکلې، او هر لیکنه به مې چې کوله احمدی صاحب به ډېره زه هڅولم، زه به یې تشویقولم، او ما ته به یې ویلې چې ته ډېر ښې کیسې لیکې. خو شرایط هم همداسې راغله چې ما ونشو کولی چې دا ټول کوم، یا اډیټ کې راته بیا زه دلته راغلم، هند ته راغلم، کډواله سولم، او احمدی صاحب یې رابوبخي هغه وفات شو. نو دا کار په نیم کې پاتې شو. خو اوس هم د همدې کور لپاره زه په پلان کې لرم چې په همدې راتلونکې اونۍ کې زه 15 کیسې مې ریکارډ کوم، دلته موزیک څه ورسره مکس کوم، او د ماشومانو لپاره په افغانستان ته ولېږم چې د ځینو رادیوګانو له لارې ماشومانو ته خبرې شي.
بنسټ له لوري څنګه کتابونه تر اوسه چاپ شوي دي، او که په آینده کې په نظر کې لري؟
د شیرونو یو ټولګه په چاپ شوی او په انګلیسي، پښتو او دری ژبې شیرونه پکې و، او تر اوسه پورې مو وروسته له دې چې په جلا وطنۍ کې مو دا فعالیت بیرته پیل کړی، کوم کتاب مو لا نه دی پیل کړی، او همدغه د کانکور یا د سیالیو، د رسامۍ سیالیو او د کیسې لیکلو سیالۍ مو پیل کړې ده، او هیله لرو چې دا مخته بوزو او فعالیتونه مو نور سم وکو یا زمون فعالیتونه لاوزه لیگی.
تاسی د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تجربه لري؟ ځینې وایي چې د ماشوم لپاره لیکل ډیر سخت کار دی، تر لویانو د ماشوم لپاره لیکل ګرانه کار دی، ځکه چې د ماشوم په ژبه یې باید ولیکي، هغه کلمات یې رسوي چې ماشوم پې پوه شي. خپلې تجربې لپاره راته وایي چې څومره سخت ده دا کار.
رښتیا هم چې ماشوم لپاره کیسه لیکل یا د ماشوم لپاره شیر لیکل دا اسانه خبره نه ده. په د دې لپاره باید خپل ځان بیرته ماشومتوب ته یوسئ، بیرته هماغه سی فکر وکړئ لکه ته ځان د ماشومانو په ځای کې راولې، احساس وکړئ چې ته ماشوم یې، ته د هماغه ماشوم په ځای ته څه احساس کوې، لکه ځان چې نه باید یو ماشوم جوړ کړې، د ماشوم په ډول فکر وکړې، د ماشوم په ډول ساده جملې پکې وکاروې. او په تیره دا راډیوي کیسې لاستونز باندې دي، ځکه هغه چې په تلویزیونی وي خو په خبرو دی کې ویل کېږي، یا مثلا کارتونی وي یا فلم وي، مګر د راډیو له لارې یو پیام ماشومانو ته لیږل د خپله د ماشومانو خولې نه نورو ماشومانو ته دا آسانه نه دی، او باید بیرته خپل ماشومتوب ته راوګرځي او د ماشوم په ژبه په داسې یو شکل باید ووایي چې هغه د راډیو یې هم سترګې سي، هم یې غوږ سي، او هر څه احساس کړي.
په نورو ژبو کې د ماشوم لپاره ډېر څه لیکل کېږي، ډېر څه تالیفېږي، لیکن زموږ په ژبه کې نه کارتون ورته لرو، نه کیسې دومره لرو، نه کتابونه دومره لرو کې لرو، یعنی هیڅ شمار دي له نورو سره په مقایسه کې. په داسې یو حالت کې څومره خلک له دې سره بلد دي چې خپلو ماشومانو ته دوی د سوي کتابونه واخلي؟ ځکه چې یو شی چې چیرته کم وي، خلک هم کم ورسره بلد وي، په اهمیت یې هم ډېر نه پوهېږي.
بلکل بلکل، یو خو په اهمیت یې نه پوهېږي. یو زمون په ژبه په تیره په پښتو ژبه کې ډېر لږ کار سوی دی چې د نه په حساب راځي، ځکه چې عمره کار نه دی سوی د ماشومانو ادبیاتو لپاره یا د ماشومانو لپاره. او دا که په تېرې وختو کې وګورو، ما ته مې همدا اوس د مور هغه د ماشومتوب کیسې ټولې را یادې دي چې د خوب وخت کې به یې ماته کول، ګوره غودي نه په حساب سوی دی نه درلوده زما مور، یا لوستې ښځه نه وه، مګر زه به چې ویدا کولم د کیسو په ویلو به ویدا کولم، یا به مونږ چې خپل په منځو کې کېناستلو پخوانۍ کیسې ټول همداسې، یا به مې مور کیسه کوله، یا به مې مشرې خور کیسه کوله. خو اوس وختو کې نه یوازې دا چې هغه لکه پخوا وختو په شان دغه لړۍ له منځه تللې ده، چې په شفاهي ډول د یو نسل نه بل نسل ته لېږدول کېده، لکه دا ترانې مو چې دي، لکه اکو بکو، لکه دې په شان نوري، یا للو للو، یا نوري کیسې د پریانو او د دیوانو کیسې، دا لري له بده مرغه چې د منځه تللې ده. او هغه لوستین چې دي، یو خو نسته او بل هغه چې شتهم دي، شاید زه خودی ټول نسم ملامتولی، ځکه چې شرایط وطن یا حالات وطن، وضعیت وطن په داسې حال کې دی چې د هر کور کې ډېر لږ کورنۍ که داسې وي چې هغو دي سادي ستونزې ونه لري، نو هغو دي کله چې یو پلار، کله چې یو مور د خپل د اولاد د نسل لپاره علي زلي کوي، او یوازې دې ته هغه وي چې دوی په نس ماړه وساتي، دا نور په اړخ کې چې دوی روحن تیشته ضرورت لري، دوی کیسو ته ضرورت لري، دا بالکل له منځه تللې ده په اوس شرایطو کې، په اوسني شرایطو کې.
له ازادي راډیو د ازادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمنه اسما کاکړه ده.
تاسو چې کیسو ته ضرورت لري، شاید زموږ په اوریدونکو کې شاید ځینو ته دا اوس دا سوال پیدا شي چې کیسې نو څه ضرورت، اهمیت یې په څه کې دی، ولې باید ماشوم کیسې واوري؟
ماشوم نه یوازې دا چې خوړو ته او اغوستو ته ضرورت لري، یا باید غودی روح او روان باندې کاروسی د مشوم مغز یا دماغ داسې دی لکه سپینه ورقه هغه کې چې موږ هر څه ولیکو هماغه پکې لیکل کېږي او هماغه ورسره پاتې کېږي. که دلته موږ ماشوم ته یو سم شی ور زده کړو په ماشومتوب کې یا سمې خبرې ور زده کړو هماغه زده کوي، اما که موږ په دې برخه یې کارو نکو، په روان باندې کارو نکو، دا کیسې یو ځانګړنه یا یو کتوبې څه دی چې د کیسې په قالب کې موږ غودي د ټولنیزو خبرو څخه یې برخمن کوو، بل په روان باندې د دوی ډېر ښه تاثیر کوي. او باید کیسې باید داسې انتخاب سی یا داسی وټاکل شي چې کومي قصې ورته وکړي چې د یعنی مثبت خواته بوزي، یو ښه درس ورزینه واخلي او په دې سپین کاغذ کې ښه شی ولیکل سي. خو کدا کار ونیسي ورسره هغه یوه برخه یې د ژوند زما په خیال بالکل نیمګړې پاتې کېږي.
انسانان په ژوند کې خاطرې لري، کومه داسې خاطره مو ذهن ته درګرځي چې په تاسو ډېر تاثیر کړی وي؟
والا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي د هر یو په ژوند کې، د خوشحالۍ خاطرې یا ښې خاطرې او بدې خاطرې د هر انسان په ژوند کې شته دي. خو د افغانانو په ژوند کې فکر کوم او په تېره زما په عمر خلکو په ژوند کې چې ډېری وخت مو په جنګونو په بدو شرایطو کې تیر کړی دی، په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو، له یو ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د بل ځای نه بل ځای ته کډوال سه، د ترخې خاطرې ترخې تجربې د ژوند ډېرې دي. خو په همدې ترخو کې خاطرو کې یوه جالبه خاطره زما دا وه چې کله چې د کورنۍ جګړې شروع شوې زموږ کور په شاشهید کې وو، او د شاشهید نه تر خیرخانې پورې ډېره لاره وه. نو دا جنگونه د داسې د مرمیو بارانو چې د یوې شېبې لپاره هم دا نه درېدله چې دا غږ آرام سي، یا موږ د یو شېبې لپاره په آرامه سا وباسو. کوم ساعت به که جنگ آرام سو، نو په همدې کې به و چې ځان وباسو له دې ځای نه. نو جالبه خاطره مو دا وه چې موږ په یو جوړه کالیو او چپلق و دې کې موږ ووتلو، زما مورکۍ خدای دې وبخښي فل شوې وه، نو هغه مو په کراچۍ کې کېنوله. دا دوه لاسې کراچۍ و، لږ زره غټ هغه یو وړکی نه و، لږ غټ و، دا مو په دې کې کېنوله او منډې وهو همداسې. مرمیان هم دي هېڅ په دې فکر کې نه اوستو، خو وایو چې ځان وباسو لاړ سو خیرخانې ته. نو په دې لاره کې ویو ما لاړ سو هلته مکرویان کې مې د مور د ترور کور و. نو د ترور لور یې بېچاره هغه هم سپین سری وه، هغه هم په دې کراچۍ کې کېنوله. موږ ټول په منډو کې وو، تاسو شاید ما درکې یا شاید هماغه وخت کې تاسو هلته وئ چې ډېر ستونزې وې. نو کله چې موږ هېڅ پام هم نه شو چې دوی یو بل سره خبرې کوي نه کوي خبرې، دا دوه د ترور لورګانو سره. کله چې خیرخانې ته ورسېدلو هلته غوتي څو سوله چې دوی پس لرې چې ورسېدلو دوی یو بل سره روغبړ وکړي، یعنی څنګ په څنګ په یوې کراچۍ کې ناستې وې. وی وی تم په دې کراچۍ کې وې؟ زما مور هغې ته وویل، هغې وویل که تم په دې کراچۍ کې را سره ناسته وې. دا هم وخندلې او ما هغه وخت داسې یو سخت شرایط و چې یاد ځان د ټولو نه هېر و چې چېرته یو څوک دې را سره په کومه لاره روان یو.
هیله کوم